راپور دا دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت په کله هم چاته دا اجازه ورنکړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. مشرانو جرګې په حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره د لویه جرګه راوبولي. نور راپورونه هم درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
فسر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان لوی سنډوالي وای ډیر شر به د هیواد الویدیزون تخپل یو پلاوی واستوي تر څو په دغه ځن کې پر یو شمیر زندانی شو ځباندې د جنو سرنولان لخوا د جنسي تیری د ریپورت سیړنه وکړي. ولسمشر غنی وای چې افغان حکومت به هیڅ کله چاته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد سیاسي جغرافیه تقسیم کړي، او د افغانستان د شارې پرختیا وزارت وای چې نجمنه کړي چې د خپل بلایواز مرستو لاله لري به په افغانستان کې د هستوګنې لزر اپارتمانونه جوړ کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان لوی سرنوالي وای ډیر ژر به د هیواد الویدیزون ته یو پلاوی واستوي تر څو په دغه ځون کې پر یو شمیر زندانی شوځو باندې د ځینو سرنوالان لخوا د جنسي تیری د ریپورت سیړنه وکړي. د لوی سرنوالي ویان محمد آصف فیاض نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس وویل چې لوی سرنوالي به د ټاکل شوي پلاوی تر سیړنه وروسته خپل تصمیم ونیسي. ښاغلی فیاض زیاته کړه کچېری دا ریپورت واقعیت ثابت شي نو عاملین باید د افغان حکومت لخوا په اشدي مجازات محکوم شي. نوموړي زیاته کړه کچېرې د یاد راپور نتیجه منفي معلومه سي نو د هغې ادارې سره چې یاد راپور خپور کړي قانوني چلند وسي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پکې راغلي وو د لویدیځون په څلور ولایتونو کې د یو شمېر څارنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 ښځینه زندانیانو باندې جنسي تیری سوی دی. افغان ولسمشر وایي چې افغان حکومت به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد سیاسي جغرافیه تقسیم کړي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د کلو د پرختی شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته د شک په سترګه ونه ګوري.
ګوري د دښمن طرف څو د دښمن طرف دا و چې خدای نه کړه د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وي. چې هر ځای کې په دې نیم بریالیسي چې امنیت تامین کړو، اما لوی هدف چې د افغانستان ملي وحدت ساتل د ملي حاکمیت ساتل دي، په دې باندې بریالیسي وي او په دې باندې ویاړو.
شاغلی غنی د کلو د ټولو پرختی شوراګانو څخه وغوښتل چې ټول هغه کسان چې وسلوال فعالیت او رانکاري کارونه کوي له خپلو سیمو څخه وباسي. په شمال کې د امنظم امنیتي مسلینو وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په دغه ځون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په شمال کې د امنظم د درې ملي واقمندان حسیب الله قریشی نن د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد وسلوال تر ډیره په جوزجان، بلخ، سمنګان او کندوز ولایتونو کې وژل شوي دي. ښاغلی قریشی زیاته کړه چې افغان ځواکونه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي په بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د وسلوالو د ځپل په هدف ژمني عملیات پیل کړي. هغه وویل چې افغان سرتیری اوس له دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وتلې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د شارې پرختیا وزارت وایي چې نجمنه کړي چې د خپل بلایواز مرستو له لارې به په افغانستان کې د هستوګنې لزر اپارتمانونه جوړ کړي. دغه وزارت ته مطبوعاتي چارو سلاکار عزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې یاد اپارتمانونه به تر جوړېدو وروسته هغو دولتي مامورینو ته چې کورونه نه لري په بیلابیلو قسطونو کې ورکړل سي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د یادو اپارتمانونو د کار پیل او ویش به چین ته د شارې پرختیا د وزیر تر سفر وروسته روښانه سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
روسیا د هغه مرګونی هوایی پیښې وروسته چې 240 کسان پکې وژل شول په ماتم کې ده. د شنبه په ورځ د کوګالیمیا په نوم د یو روسی هوایی شرکت الوتکه په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته الوته، له الوتنې نیم ساعت وروسته د سینا په ټاپو ځمکې راولویده. د اسلامي دولتي بي سمي زیډلې د دې الوتکې د نسکوریدو مسولیت منلې، خو روسیې دا ادارت کړي. د مصر امنیتي سرچینو هم ویلي داسې هیڅ نه خاينه د مندل چې سرګند کړي. پر دې 321 ایربس الوتکې به ډزې شوې وي او یادې 14 نه پکې شوې وي. چارواکي وایي په دې الوتکې کې د څلور شماشومانو په شمول 211 پرلې وي او وطن د الوتکې د عملی خړی وو. په الوتکې کې سپاره ډیری روسان و چې د سری بهيري په مشهورې تفریګا کې له رخصتي وروسته کور ته ستنیدل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي څلور اوکراینان هم په الوتکې کې وو. د پیخي او قرباني د بلاروس خودل شوه. ریپورتونه وایي چې روسي څېړونکو مصر ته رسیدلي څو له مصري چارواکو سره د سینا په ټاپو وزمکې د دې الوتکې د نسکریدو علت پیدا کړی. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف په لوړه کچه د سیډونو لوي ډلې سره د محل په قاهره کې دی. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریځو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې څو تنه وژلي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د صحافي په نوم پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو لوړ پوړي پولیس چارواکي له خولې ویلي یو ځن وژونکي له چاودېدونکو موادو بار موټر د هوټل سره نږدې وچاوه او وروسته نورو وسلوالو کسانو پر هغوی ډزې وکړې چې په هوټل کې وو. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي محمد حسین ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. دا په تیرو دوو کلونو کې منځنۍ اسیا ته د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه د جان کیری لومړنی سفر دی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سیمه کې واکمن حکومتونه ولسواکي پراخه کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا ډول اقدامات به د سیمې ته چیرې چې د اسلامي دولت ډلې یو شمېر کسان جذب کړي د سخت دریځو مخه کمه کړي. جان کیری د سمرقند په هوایي ډګر کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون قرغیزستان ته تللی ویلی و د به پر خپل قربانو له انتقادونو ونه ویریږي، خو ویل واشنگتن چمتو دی چې د اندېښنو سربیره له دې سیمې سره خپلې اړیکې وساتي او بهتر یې کړي. روسیا او چین هم په منځنۍ اسیا کې د نفوذ د پراختیا لپاره هڅې کوي. د ترکیه خلک نن یو اربیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ترکیه کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوي، اقتصادي لړزنده شوي او سیاسي او فرقه‌ای او قومي اختلافات پکې ژور شوي. دا په تیرو 15 میاشتو کې په ترکیه کې دویم ځل پارلماني انتخابات دي. یوې ترکیه رای ورکوونکې جانت یلماز د امریکا غک ترکی څنګه ته په استانبول کې وویل
بنجه
سچم سونوجو محتملن کوالیسیون ولجاکی دی. وای ز فکر کوم دا انتخابات به خامخا په یو ائتلافي حکومت تمام شي. زه په دې باور يم چې په انتخاباتو کې ټول ګډون کوونکې ګوندونه په پارلمان کې استازي ولري او ټول به ونده ولري. سم ده چې د یو ګوند حکومت چارې اسانوي، خو زما په نظر ائتلاف هم باید ګوندونه یو ورکه پایونه بولي. په تیرو انتخاباتو کې د عدالت او ترقی واکمن ګوند چې ولسمشر رجب طیب اردوغان مشر دی د یو دولت د جوړول لپاره د لازم اکثریت څوکۍ ترلاسه نکړې شوې. ترغی ورستا د ائتلافي دولت لپاره خبري اترې هم ناکام شوې او په پایله کې د دې هواد صدر اعظم محمد داوود اوغلو مکلف شو چې د نوو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چمتواله ونیسي. او د چین، جاپان او جنوبی کوریا مشانو د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه پیل کړې ده. په تیرو درې کلونو کې د درې واړو لورو لومړنۍ خبري اترې دي. نننۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سیمه کې پرمزکو سرچینو او د دویم نړیوالې جګړې پر مهال د جنایاتو په میراث د داوو له کبله د غلطه ترنګلتیا زیاته شوه. د غونډه کې د څه پرمختګ ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو دا غونډه په خپل د سیمبولیک ارزښت له پلوه د پام وړ بلل کیږي. دا و خبرونه.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکای اورګوي پاڼه کې هم کتلای شئ.
وړاندې په خبرونه کې ورچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به کله هم چا ته اجازه ورنکړي چې افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي.
مشران
جرګې له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د لویه جرګه راوبولي.
موږ وایو چې نن ویلو جرګه د دوی راوغاړي، هر څومره چې عجل کیږي راوځي غاړي، د دې بحران د حل لاره پیدا کړي.
د دفاع وزارت وی د بدخشان ولایت په زینو ولسوالۍ کې د تاجکی لوټکو ته کېناستلو او لوټکو په لوټو په حق لڅېړنې پیل کړې دي.
موږ خپل جستمون ته چې په بدخشان کې دي خبر ورکړی دی. د دې مسلې نه موږ خبر یو کچېرې د سټي خو ګوري موږ ته رسمي راپور راکړي.
پروګرام په دویم نیمای کې هم تر ډیره روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې دونکو لومړی راپور ترازو او دغه پروګرام تر 15 بجو دوام کوي چې دویم نیمه یې تر ډیره د ورکوښوي ځانو خبرونه ته ځانګړي ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت به کله هم چاته د اجازه ورنکړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه وویشي. ښاغلی غنی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د کلیو د شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې وویل چې باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته د شک په سترګو نه کتل شي. ښاغلی غنی د کلیو لټولو پراختیايي شوراګانو وغوښتل چې وسلوال خپل کلیو وباسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ولسمشر اشاره یو شمېر گاونډي او د سیمې هغو هیوادونو ته ده چې د دولت له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. اجمل تورمان په دې اړه پوجول کړه.
په افغانستان کې له نامنیو او جګړو سره مل ولسمشر اشرف غنی وایي دښمن غواړي چې د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوو برخو وویشي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی به کله هم د دغې طرحې پلي کېدلو ته څوک پرې نه ږدي. ولسمشر غنی د دغو څرګندونو ترڅنګ وویل چې د افغانستان امن په کلیو کې له امن پرته ناشونی دی. ښاغلی غنی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د کلیو د شوراګانو پنځم ملي مشورتي کنفرانس ته وینا کوله وویل چې هغه کسان چې د افغانانو په وړاندې وسلې اخلي بیلاری شوي او منځوي خلک دي او باید له کلیو وایستل شي.
ګورئ چې دښمن طرف څو د دښمن طرف دا و چې خدای ناکده د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وي، چې هر ځای کې په دې نیم بریالي سیمه کې امنیت تامین کړو، اما لوی هدف چې د افغانستان ملي وحدت ساتل د ملي حاکمیت ساتل دي، په دې باندې بریالي سوي یو او په دې باندې ویاړو، او هیڅ وخت په چا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان سیاسي جغرافیه په دوه بخشو کړو.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د نفاق او جګړې ځای نه دی، بلکې د یووالي او وحدت ځای دی. افغان ولسمشر په داسې حال کې د دښمنانو لخوا د افغانستان د ویش خبره کوي چې ویل کېږي په وروستیو څو لسیزو کې د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو هڅه کړې چې دغه هیواد په دوو برخو وویشي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د خپل واک په وروستیو ورځو کې ویلي ول چې پاکستان غواړي په افغانستان کې ملک التوایفي حکومت جوړ کړي. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولسمشر غنی اشاره په غیر مستقیم ډول د سیمې او گاوند هغو هیوادونو ته ده چې د افغان دولت له مخالفینو ملاتړ کوي. د چارو کارپو حکمت الله اعظمی
فانا تاسو وګورئ ایران هم په لرو همسایه چې هغه د ځینو قومونو سره کار کول غواړي او د ځینو اشخاص سره په افغانستان کې چاته ځینې په سیاست کې دي او ځینې په پارلمان کې دي، هند هم ځینې هڅې سره شروع کړي دي چې په افغانستان کې خپل سیاسون سره وویشي، نو دا یو ملک نشي کېدلی، مګر اندازې لري چې څوک تر کومه حده پورې دغه به داخل دی. او په هغه کې اوله درجه کې البته پاکستان راځي، دومره درجه کې درجه بندي ورته وکړو از ما فکر ایران دی.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوس مهال د افغانستان د ویشلو طرحه د سیمې او نړۍ د پیاوړو هیوادونو د هڅو په سر کې ځای لري او افغان چارواکي باید دې موضوع ته ځیر وي. د دوی په باور دا هیوادونه هڅه کوي چې نه یوازې د افغانستان سیاسي جغرافیه بدل کړي، بلکې دغه هیواد د قوم، ملیت او ژبې له پلوه هم وویشي.
ازادي راډیو لونه ترو وورزی پونه کی
د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید د اساسي قانون لمخې جر تر جره لوی جرګه راو بولی. جرګې غړیو د یکشمې پرس په عمومي غونډه کې ویل چې دا جرګه باید د دولتي نظام د بدلون ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګوي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او اړینه ده چې حکومت له ژمنې سره سم جر تر جره د لوی جرګې جوړېدو ته اقدام وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علامه سیدیار چې د اکشن به پر زده جرګې مشرکوله ویل د جرګې نه وزدا چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنز د تفاهم لیک د عملی کېدو لپاره مهمه ده، بلکې باید د هیواد د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي.
ما امیدوار هستم چې لو جرګې ته یو قانون اساسي
دی وایي. زه هیله منم چې د اساسي قانون لمخې لو جرګه جوړه سي، هم د وضعیت په اړه او هم د دوو ټیمونو ترمنز د تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې پریکړه وکړي. خوشاغلی سیدیار ویل چې د جرګې تر جوړېدو مخکې باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکل سي او دا انتخابات وسي. د مشران جرګې غړي زلمی زابلی بیا ویل چې د نظام د شخورین لپاره مهمه ده چې دا جرګه ژر تر ژره راوبلل سي.
موږ په دې خاطر اوس لوی جرګه عجل راغواړو چې نظام په خطر کې دی. هغه وخت چې ستا هیڅ نظام نه وي، سیاسي نظام د منځ خدای نه خاصه تللی، دلته یو بحران تر دغه نور شدید شوی، بیا به نه صدارتي نظامي نه به ریاستي نظامي.
بل سناتور شیر محمد اخونزاده بیا ویل چې حکومت د چارو په کنټرولولو کې پاتره راغلی او باید انانوي لوی جرګه جوړه سي.
موږ وایو چې انانوي لوی جرګه د دوی راوغاړي هر څونه چې اجل کیږي او دی غاړي چې د دې بحران د حل لار پیدا کی، د دې څخه نور لار ورکه سوی ده، دوی نشي سره سمولي. هر څونه چې وخت یې ریږه غونه خرابېږي.
لدې مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلی و تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره نسی لویه جرګه نسی جوړېدلی. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته ویل هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سمه جوړه سي، خو د جوړېدو د نیټې په اړه معلومات ورنکړل. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان هم وایي حکومت له خلکو سره د ژمنو په اساس لویه جرګه راوغواړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګو پانه هم کتلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د تاجکي الوتکو د کیناستو او الوتو په حق له څېړنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو لیکلي چې د بدخشان په ځینو سیمو کې تاجکي الوتکې کینی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې کاني مواد تاجکستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د بدخشان سیمې چارواکي دا راپور له حقیقته لیرې ګڼي. تفصیل له خان محمد سیند په راپور کې.
د بدخشان ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او الوتو د خبر پاړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا خبرې ترلاسه کړې او د سیمې اړوندو ارګانونو ته امر کړی چې موضوع وسیړي. د دې وزارت وایان دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبر حقیقت او غیر حقیقت به د کشفی او استخباراتي ارګانونو لسیړونو وروسته روښانه شي.
څنګه ټول جستمونو ته چې په بدخشان کې دی خبر ورکړی دی د دې مسلې نه مونږ خبر یو کچېرې د سی پی خو ګوري مونږ ته رسمي راپور راکړي. زمون سره د دې پیښې په اړه باندې رسمي اسناد نشته دی. دا راپور موږ خپل کاش په استخبارات ته ورکړی دی چې هغه تحقیق وکړي چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده او یا پروپاګند دی. کله چې حقیقت معلوم شي بیا موږ مطبوعات سره شریک.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو لیکلي چې له تاجکستان سره د بدخشان ولایت په درې سرحدي ولسوالیو واخان، شغنان او اشکاشم کې د تاجکستان الوتکې کینی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ځینو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې له قانونو څخه سره زر او لاجور تاجکستان ته لیږدوي. د بدخشان ځینو اوسیدونکو په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو پر کیناستو او پروازونو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه اقدام وکړي. په بدخشان کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو خبره له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم په خپل یو راپور کې کړی و. دې بنسټ ویلی و چې هر ورځ نږدې 2 کیلوګرام سره د بدخشان ولایت څخه د تاجکستان د الوتکو په ذریعه قاچاق کیږي. د بدخشان ولایت چارواکو لازادی رادیو سره په خبرو کې دغه راپور چې ګواکې د تاجکستان الوتکې په بدخشان کې کینی او پروازونه کوي رد کړ. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار وویل
ګویا چې د تاجکستان علی کوفتری راځي او دلته اسلحه راوړي. په شکاشم، شغنان او واخان ولسوالیو کې تشکی استخباراتي ارګانونه لرو. موږ کاملا په هغو ساحو باندې کنټرول لرو. دا کاملا زره دوم دا دروغ ده. هیڅ تیاره نه ده راغلې، هیڅ نو معامله صورت نه ده نیولې، هیڅ نو اسلحه بدون دي حکومت مرکزي اجازه نه توجیه شوې نه ده. کاملا دا راپور او دا اعداد دوی غلط ده.
پولیسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استاذ امان الله پیمان وایي چې په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او پروازونو په اړه معلومات نه لري، خو د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو ډلو کې د تاجکستان جنگیالي لیدل شوی دی. ځینې کارپوهان د دې راپور د رښتیا او پروپاګند د معلومولو په حق له تاکید کوي چې حکومت د ژر تر ژره خپل څېړنې بشپړې او په حق له دې اقدام وکړي. ویل کیږي چې افغان حکومت تر اوسه د قانونو د خپل سرو کیندنو مخه نه ده نیولې او د ځینو څېړنیزو ادارو راپورونو ښودلي چې د دې هېواد پر ځینو قانونو تر ډېره ځایه وسلوال مخالفین نفوذ لري او مواد یې ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
جلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې نظر دي چې د منځنۍ اسیا از 15 هیوادونو ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر یو هدف په سیمه کې د امریکا د بایللې اعتماد برته خپلول دي. د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی ازادي رډیو ته ویل چې د جانکیری دغه سفر بل هدف ښایي د روسیې لخوا د جوړیدونکي بلاک یا د هغې سیمه ییز اجماع ماتول وي، کوم چې ولسمشر غني هم د جوړیدلو خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جانکیری سفر دغو هیوادونو ته ښایي په دې معنا وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونه د داعش او نور افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. په دې اړه اجمل تورمان رپورټ جوړ کړی.
د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې اندېښنې پیدا کړي چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي هم همدې مسلې ته په کتو وایي د امریکا هدف ممکن دا وي چې د هغې سیمه ییز اجماع مخه ونیسي چې ولسمشر اشرف غنی هم یادونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د روسي هیواد نه هم دوی او څه د چین او هیواد نه هم یو څه په ډار کې دي، ځکه هغه هم کوشش کوي چې یو بلاک جوړ کړي چې هغه هم اقتصادي او هم امنیتی مسایلو کې په دې اخر ورځو کې د فکر وی دي. مونږ ولسمشر یا نور د منطقې هیوادونو ولسمشران هم په دې فکر کې شته وی چې یو منطقوي اجماع او کې خپل منځ کې سره د توریزم د مهار لپاره او د اوسنی حالات لپاره
د امریکا لخوا په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي خبره په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې او ارګ ویلي چې دې مرستو ته سرګې په لاره ده. له دې ورځ وړاندې په ولسی جرګه کې هم دا موضوع راپورته شو او ځینو وکیلانو وویل که حکومت له روسیې څخه مرسته غواړي باید له امریکا سره پر لاسلیک شوی امنیتی سند له سره غور وکړي. د حکومت د اقدام ولسی جرګه دې ته اړه کړه چې یو ځل بیا د بهرني سیاست د کرخو د معلومولو غوښتنه ترې وکړي. له افغانستان سربیره په سوریه کې د روسیې مداخله هم د کارپوهانو په حواله امریکا اندېښمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شیر منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په دوره وته دي. د خپل سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان له جمهور رئیس او نورو حکومتي چارواکو سره کتلی دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د جانکيري سفر د هیوادونو ته خی په دې مانوي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. د چارو کارپو حاجی سید داود
دوی سره واړی چې د سې پروګرام وړاندې کې چې منګه ک په افغانستان کې د خپل پوزونو شمیرم کم کړي دي، یا د پخوا په پرتله موږ دلته کم حضور لرو، فزیکی حضور لرو، یا هغه اډی چې په منځنۍ اسیا کې هغه موږ سره وي او وس نشته دی، دا د دې معنی نه لري چې موږ به دغه وادونه د ترګری په ځد د افراطیت په ځد د داعش په ځد یوازې پریدو.
کارپوهان دا هم وایي چې جانکيري سفر د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو ته او له هغوی سره د اړیکو ننداره وړاندې کول ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره یو لاس سره وړنه حساب شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سفر به د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو ته د افغانستان لپاره کوم څرګند پیغام ولري دا به تر سفر وروسته روښانه شي. ټاکل شوی چې جان کيري له قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او احتمالا له افغانستان څخه هم لیدنه وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي املا تړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو په 1200 شپږنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې اوري.
قدرمنو دوستانو نن ورځ په پکتیا کې د ډنډې پټان په ولسوالۍ کې له سهارا جګړه پیل شوې او تر ډیره وخت دی جګړه دوام کوي. همدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه زموږ خبريال په پکتیا کې د وټپاندې تپان صاحب مهرباني وکړي په ډنډې پټان کې د جګړه وسم روانه ده که څنګه؟
مننه ثاني ګرز د جګړه ستیر سهار وختي په 4 بجو شاوخوا کې پیل شوی تر اوسه پورې جګړه روانه ده. د 24 سرحدي زون کمانډان عبدالبصير خپلواک ازادي راډیو ته ټلیفون پر کر خوول چې جګړه ډیره شدیده ده. تر اوسه پورې د جګړې په ځای کې وټنه سرحدي سرتیری ته پیان سوی دي. سیدي زینو وضعیت دی اندښنې وړ ده. تر اوسه پورې چې مونږ دوی سره سهار نې خبرې اوس خبرې کړې دي دوی وایي چې دوی مرستو ته اړ دي چې هلته مرستې ورسوي. ولې د تېرې جمعې ورځې راهیسې د پکتیا د مرکز ګردیز او ډنډې پټان ترمنځ غځېدلې او 1 کیلومتره لار هم تړل شوې ده وسلوالو تړلې او دا لار اوس هم تړلې پاتې ده. ولې پرون ورځ چارواکو په یوه خبري ناسته کې ویل چې دوی لار خلاصه کړې ده خو د لارې څومره معلومات مونږ لرو او په سیمه کې خلک دي هغوی وایي لار تړل شوې ده او هیڅ مرستندوی ځواکونه به هم پټان ته ونه رسیږي. وسلوالو طالبان هم وسلوانه طالبانو دا خبره کړې د سدوی به د دې ولسوالۍ د ټول ولسوالۍ په اړه ځانګړي عملیات لري او د دې عملیات تطبیق کوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل جګړه شدیده ده د ملکیانو وضعیت څنګه دی؟ هلته تاسو ته ریپورتونه راغلي که څنګه د ملکیانو ژوند حتمن له خطر سره مخ دی؟
پاره سیمه کې چې سرحدي ځواکونه جګړه کوي لاغې سیمه د ملکیانو کورونه او دوی ډېر لري دي. ولې بیا هم دوی وايي کوم کسان سره سیمون تماس نه نیولي هغه وايي کچیر ته دغه پوسټ چې اوس جنگ په کې روان ده سکوت وو کې دوی بل زیات ستونزو سره مخ یې آتا دي وسوال تر ګواخ لاندې ژوند به تیري. او بل خبره ده چې ولایتي شورا وکیل حفیظ الله مبارز مونږ سره وکړه هغه ویل چې یو پوسټ د سیلاب د وګښ پر ډول سوځېدل دا وغښته مهمات هم پکې سوي دي. او ځینې نور پوسټ چې هغه ته موجود دي هغه تر لوړ تهدید لاندې دي.
تپانسب لکه څنګه چې تاسو ویل کډغه جګړه هم داسې شدید روانه شي او په پټان لسوالۍ کې هم داسې جګړې وي بل اخر د نورو لسوالۍ وضعیت به هم تری خرابې کې څنګه د پټان د خپل لسوالۍ په اړه باندې براته وي چې څرخه لسوالۍ دا وک واقعا هم جګړه پکې شدید شي څنګه حالت برامېست شي؟
پټان سرحدي ولسوالی دا د پټان څنګه شهري نو یا څمکنه ولسوالی دا امدا ډول جانشیل د دیاریو دا ولسوالی په عموم کې د پټان ولسوالی څخه نارامه کېدلې سی. ولې یو خطر سي موجود ده په پکتیا کې هغه د لارې بندښت ده. له مرکز نه هیڅ د دوه امنیتي ځواکونه یا امنیتي سرتیری نسی کولای چې د ولسوالۍ شپږو سرحدي ولسوالۍ ته چې دوه سرحد لري او نورې سرحد ته تیر مدي هغه ته خپل اکمالات وکړي. نو د اکمالات د نشټوالي په صورت کې هغه پولیس به سرتیری ټول به تر تهدید لاندې.
بله ډیر مننه په پکتیا ولایت کې د ازادي رادیو خبريال داود تپانو چې د دند پټان ولسوالۍ د روانې جګړې په اړه موږ ته معلومات راکول او ویل چې تر دې دمه پکې وو پولیس ټپیان شوی او د ځینو وضعیت خراب خدل شوی دی. په پټان کې له سهار جګړه روانه ده او تر اوسه پورې اکمالاتي ډلې هم د دې لپاره نه دی ورسېدلې چې ورغځېدلې لارې تړل شوې دي. د بیات بنسټ لخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ له 200 زلزله ځپلې کورنۍ سره د خوراکي مواد او کمپل مرسته شوې. د دې بنسټ د پروژو همکار احسان الله آریانزی ازادي رادیو ته ویل چې د تخار او بدخشان په ګډون له 9 زلزله ځپلې ولایتونو سره هم د دوی مرستې دوام لري. د تیرونی په زلزله کې چې مرکزی د بدخشان جرم ولسوالۍ یو سل شپږ کسان وژل شوی او د 5500 په شاوخوا کې نور ټپیان او زرګونه کورونه ویجاړ شوي. له احسان الله آریانزی سره زموږ همکار جمشید حبیب زاده مرکه کړي.
سور از مخ کې متاسفانه چې زموږ په بدخشان کې وزلا وشو چې په نتیجه کې د افغانستان 9 ولایتونو سره نو ورسېده. د بیات پنسر شي په تیر لاس دوه سو کمنو کې په افغانستان کې د بیواز خلک سره مرسته کړې دي. په تاغه ډول کې اول قدم اوچت ک او مونګلاړو ننګرهار ته د کامې په ولسوالۍ کې 1500 زیات کورونی سره د خیمو کمپالو او خوراکي مواد مرسته وکړه. او بیا لاړو روختون ته کوم کسان چې په زلزله کې مجروح شوي او ټپیانو د وټه پوسو وکړه او سره لازم مرسته وکړه.
یوازې په ننګرهار کې
هغه د دې پروسې پایل وو. بیا دغه نه ورسته پرون دا کار په تخار کې وشو د باید بنیاد روایت لاړ او کورنۍ چلته خپل ماشومان په مکتب کې لاسه ورکړي او کورنۍ چې اولادونه یا مشان په شفاخانو کې به سر پراتی وي دغه سره په لازمې سالم راسته وشو چې حتما دوی د تداوی او د کورنۍ مشکلاتو په حل کې هغه برخه اخیستی شي او دا پروګرام دوام لري.
یوازې د هغو کسانو سره چې خپل ماشومان
په تخار کې مخصوصا هغه جنکۍ زموږ اولادونه چې په هغه مکتب کې تر پښو لاندې شوي او د منځه لاړې د هغه فامیلونه ده او بیا هر هغه څوک چې په زلزله کې د هر ولسوالۍ نارینه ښځې ماشومان چې ټپیان وو او په روغتون کې وو په جلال آباد کې هم دا رقم هغه کسان چې د کامی کم ته راغلي وو هغه یوازې کامی خلک نه وو هغه د کوشتې هم وو د لالپورې هم وو د پکار د مرکز هم وو هلته هم سره راټول کړي وو مونږ کوشش کوو چې تر خپله وسه پورې په دغه نهو ولایتو کې دغه کسان سره چې په دې زله کې تکلیف لیدلی دی د کور جوړولو یا د خوراکي موادو اخیستلو یا د ژمنیو موادو دپاره یو لازمه مرسته
وکړو. یعنې تاسو آماده یې چې د کور جوړولو په برخه کې هم دوی سره مرسته وکړئ؟
تاسو معلومه چې د باید بنیاد امکانات محدود دي خو همدغه محدود امکانات هم د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي چې په دې مسله کې په دې زله کې یا په نورو حوادثو کې تکلیف ویني.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دی. اجمل انتوار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي.
د افغانستان لوی څارنوالي وای ډیر ضربه د هیواد لودیسون تخپل یو هیات واسوي څو په دغه ځون کې پر یو شمیر زندانی خزو باندې د زینو څارنوالانو لخوا د جنسي تیری د ریپورت په اړه څېړنې وکړي. افغان ولسمشر وایي افغان حکومت به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد سیاسي جغرافیا وبېشي. اشرف غنی نن په کابل کې د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ارادې ته په شک ونه ګوري. د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي چین ژمنه کړې چې د خپلو بلای وزم رستو لارې به په افغانستان کې د هستوګنې لس زره اپارتمانونه جوړ کړي. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه ده نیولې. د سیمې او نړۍ خبرونو کې اوري چې روسي هغه مرګونی هوایي پیښې وروسته چې 240 کسان پکې وژل شول په ماتم کې ده. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریزو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې څو تنه وژل دي. چین، جاپان او جنوبي کوریا مشان د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د ترکیه خلک نن یو اربیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وای چی پیټر سرګیټ ته افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نوی روزونکو په توګه وټاکل سو. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې مسول سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د افغان لوبډلې د نوی کروشای روزونکو د نومبر میاشتې په شپږم مقابل ته راورسیږي. شاغلی کاظمی هلمندي وښودل چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې به د پیټر سرګیټ له تجربو څخه په ترلاسه کولو پراتنونکو نړیوال لوبو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دا په داس حال کې دی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون تر دې مخکې د اسکلزیج په نوم د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې او بل بهرنۍ روزونکو د زینو نیمګړتیا او لامل لدندې لري کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وای چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نومبر میاشتې په 14مه په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ په پیلیدونکو لوبو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر شفیق الله ستانګزین نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان کرکټ ټیم به په دې سیالۍ کې څلور ورځنۍ لوبې د پاپو نیوګینی او درې ورځنۍ لوبې د هانګکانګ او عمان سره ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په شلورځو سیالۍ کې د زیمبابوې ټیم ته په څو سیالۍ کې ماته ورکړه او د جمعې په ورځ کابل ته راستون شو. او د افغانستان د بایسکل چلونی فدراسیون مسولین وایي ټاکل شوی د کابل د بایسکل ځغلونې جام لومړی پړاو سیالۍ راتلونکې اونۍ پیل شي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالۍ کې به له کابل او بامیانو څخه شل جونې او د کابل په ګډون څو نورو ولایتونو څخه څلوېښت نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی صادقی زیاته کړه چې یادې سیالۍ به له کابل څخه تر پنجشیر ولایت پورې د 150 کیلومتره په اندازه فاصله کې ترسره شي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د پخوانی شوروي د 15 جمهوریتونو له چارواکو سره کتنه کوي. دا غونډه د ازبکستان په لرغونی سمرقند ښار کې ترسره کیږي. امریکا متحده ایالات د سیمې له دیکتاتوري رژیمونو غواړي چې د بشر د حقونو درناوی وکړي. تفصیل نوریاس نوري ورکوي.
په ترکیه کې نن د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي. دا په دې هیواد کې په 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. نننی انتخابات په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې ترکیه له امنیتي ګواښونو، له ټکنۍ اقتصادي ودې او ژورو سیاسي، فرقي او قومي اختلافات سره مخامخ ده. دغه بیړنی انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې د جون د 10 ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حق او عدالت ګوند خپل اکثریت له لاسه ورکړ، پارلمان معلق او هیواد هم له یوه حکومت څخه نه دی برخمن. نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دا ځل هم انتخابات ورته نتیجه ولري، او که حق او عدالت ګوند چې په اسلام کې ریښې لري ونه شي کړی چې اکثریت وګټي، دا ګوند به دې ته اړ شي چې قدرت له سیکولر د خلکو جمهوریت له ګوند سره چې اټکل کېږي دوهم ځای به ونیسي شریک کړي. د جنت الماز په نوم د استانبول یوې اوسیدونکې په دې اړه وویل: زه فکر کوم چې مطلقا دغو انتخاباتو په نتیجه کې به یو ائتلاف رامنځته شي. زما په نظر ټول ګوندونه چې په انتخاباتو کې برخه لري باید په پارلمان کې استازي ولري چې د دوی ټولو غږ واورېدل شي. البته د یو ګوند واکمني اکثره کارونه اسانه کوي، خو ائتلاف هم زما په نظر باید د ګوندونو لخوا داسې ونانګېدل شي چې ګواکې هر څه ختم دي. په ترکیه کې پارلماني انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې فرقي شخړو او د ګاونډي سوریې بحران پر د هیواد سیوری غوړولی دی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او د منل شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو ترمنځ د هیواد په جنوب ختیځ کې شخړو شدت موندلی دی. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په غبرګو چاودنو کې له 100 زیات کسان ووژل شول. ترکیه دې ته اندېښنه لري چې هغه کوردي وسلوالو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی او خپلې سیمې د هغوی د حملو له ګواښ خوندي کړي، ښایي په ترکیه کې هم د دې هیواد د اقلیت کوردانو ترمنځ د خپلواکۍ احساسات زیات کړي. ترکیه دغه راز د سوریې له 2 میلیونو زیاتو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ترکیه چې اقتصادي 8 میلیارد ډالر اټکل شوی هم له اقتصادي ټکنۍ ودې سره مخامخ دی. تیر کال د دې هیواد اقتصادي وده له ټاکلي په سلو کې له 3 ټیټه وه، او آثار هم چې لیره نومیږي سکل د ډالر په مقابل کې څه باندې 40% خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان 2 ورځې وړاندې خبر اعلان ته وویل چې ترکیه وخت نه لري چې وو بایلي، او دغه انتخابات د هیواد لپاره یو مهم پړاو وباله. رویترز خبری آژانس د هغه لقوله لیک چې ویلی دي که خلک یوازې یو ګوند ته چانس ورکړي نو ثبات به دوام ومومي.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 2 دقیقې ښی دي. زموږ خبری راپورونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د اروپا شایزانو له پروګرام سره پات شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی، دا د بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نه کمرګا ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو ټلیفونونه کړی دي او د تاسو د ورکشوي عزیزانو په خپل پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کا ازادي رادیو ته اس ام اس واړی راولېږي، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 8 شمېرې لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي او خپل ورک شوی عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبري راځي چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه درواورو کوم چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړای دی او د زینو ورکوښو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لمړی به هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله پاکله موږ ته معلومات را لګیلی دي، او ورپسې د عبدالرشید په حق هم یو ټلیفوني پیغام موږ ته را رسیدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري. راځي چې د غټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندوز دی ولسوالۍ د قندوز د امام صاحب دی ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو اوسم ښځه او ورته کړې ده که څوک د قارب څوک دا ما پیغام اوري په 0793662599 دا ما شماره ده. په همدې شماره دې اړیکه ونیسي.
بله السلام علیکم. زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوان د ولسوالۍ ما تاسو څنګه وحلې دي؟ موږ یو حلک پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی. نصره خولی د جرمنی بوټه په فساد دی. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503935335 یو ځل بیا شمېره وایم. 0503935335 دغه شمېره ده. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. والسلام د خدای په امان.
بله السلام علیکم. زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ سره سفر رسم پر کښه یم. د ازادي وکشي وجودستان وجدانو پر بان سه امان الله مرد ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي چارکوان ته په مزدوري باندې سبقان د چا ته نوم وښیي دا دیارلس څوارلس کېږي چې ورکې دغه سړي په حکله چار سړی معلومات واړي. ما ته دې په دغه سوله ټلیفون وکړي. سفر آیا درې واره څلور اته دېرش پنځه څلوېښت. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223341. یو ورې بیا وایم 0000223341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022111415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلي دي چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادي اوریدونکو کارکوونکو وګړو سلامونه کوم. زه د کندهار میوان ولسوالۍ څخه تا تر پاړي کیم. دا د دې د نه دوه جوتا د دې یو کو زمانی چې زنانه دی او بنه باندې د کار وتلې دي. دلته خلګو را پټ کړی او په پټکړي د هغه څه معنی کیږي دي. هغه چادرې او چمپلان شان شوی د سترای د کړه چاله نه درکې د درای مخامخ د درای مخامخ دی د کمر خاطر شوات یی په دغه شمره باندې لیکو نیو. والسلام.
کڅوک د دغه مرشو کسانو په حق لڅ معلومات واړی نو د غورور ته په دشمره ټلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده 03-12-39. د ټلیفون شمیره به یو ورځ بیا وایم 03-12-39. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګی است. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډیر تلیفوني پیغامونه راسيږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. مونږ په وار وار د ازادي رادیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وار بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له پرین کاري زنده ته پیغام د سره پرې ښه ده. امین نیمګم ما دوه پیغامونه مخکم پرې ښو نشر شوی دي. د ازادي راډیو ته ډېر خوشاله یم. سنه سمه تر معلومات سوای ده خو که هیڅ نه سب څه زبې انشاء الله بیا هم پیغام د پته کړم. خو خیر که غند کنه معلومم دا هغه پیغام دی ما چې ما تر دې کسم په نام باندې ده تقریبا لټیار لاسو دي اسوار لاسو په لور راځي چې ورک ده نه درک ده په یو څه په خبره نه ورځه که صحیح ته کوم معلومات چې ته یې دې ما ته په دې شمیره باندې زنګ وکړي او تفصیل ما شمیره ته ده نیمه ټلیفون شمیره ده په پرواریا د نیو اته تر دې څنګه سوا او د ما د تر دې شمیره ده صفر او سوا دوایا یو څه لښکوشتینځو یو څه لښکوشتینځو او بل پیغام ټول اوریدن کوته لرم چې پالتو نسکالونه دی هغه ته نه کوي خلک وته تقریبا ما څه نسکالونه دی ورځ راځم چې لښ تینځو نسکاله باندې نو نمبر راځي که چاته د کیس معلومات صرف یو مسلمانې په خاطر باندې یو مسلمان ته لور کوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړي. زما ټول اوریدن کوته دا پیغام ده او اتمن به دا ما پیغام راځنه شرکوي والسلام.
مری سلام علیکم رضوان پرستان زمي خبري کوم درځاله لایا ته زما کار ډیر کړنو رئیس کی نه راکړي چې په درځانو ور دي نه دي یو ښه نماز د ملګری خانه خون دي دي کډیر څه زمونه ما څه دي یا د خپل زما دا غوړي نه ماته په دې شهر نه غوړي چې پر وسته پر ګری نه څلور نه کیږي یو یو والسلام.
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاو عبدالرحمن اصل دن روسالی فزین کین چې پیران په میر بازار کې مور استوګنی ما د خاله زوی چې پلان میره د پلان می حجی ګول دی دورونه می ګل احمد سالو او زبی اولادی چې تقریبا څنګه کاله تنظیم کاله وته ورکه دوه کې جهر څوک چې د معلومات لري مو چې معلومات مو چې معلومات پراغ شي نه راځي یو وخت مو ته معلومات راکړ سی یو موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما ټلیفون شمیره ده 0 9 10 0 9 10 0 9 10 0 9 10 0 9 10. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د موږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدری مشکي صورت شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دی اړیکه ونی سي ما شمیره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001. سلام علیکم سره مچل ورزمال سلامون د ازادي کارکونکو ته ورسیږي. زما یو خلک زده چې اولجان میږي زه د واشر خبر سره کوم. زما خلک زده اولجان میږي چې د یا سو مچ نظره کوي کار چې دی د پدغه شمار رنگ وي سپر و سپر و درې تا وشبان د وسو نو له.
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت ګرم شل ولسوالی خبر کوم. زما نوم محب الله زما یو اکاډې دوه میاشتې کېږي چې د کور نه دره کړی دی که هر چاته د دپاره معلومات یې مورته یې په دغه شمېره زنګ وي سپر و سپر شپږ دوه یو یو سپر نه و.
السلام علیکم رشید احمد د کندهار له ایراد څخه مې زنګ سوال دی. زما پلار نون اسکار لیکي چې ورځ کې نیمې شخه مجن دی د پلار نوم یې حاجي جلال لجن دی د ورونو نوم یې حجملا سعد اختر محمد بجین نظام دا ورونو نمان هر څوک څه پاکره معلومات لري یا دې زموږ خپل خپل اوري پر دې نمبر زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 3 1 4 5 8 4 1 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
خاوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو د احمد زوی ورک دی، دا څلور پنځه کاله کېږي شیر احمد نومېږي. په هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري نو په دې کښې ماره دې ما ته زنګ ووهي 0508 4415 1 وسلام.
السلام علیکم ګرانې اولادي رادیو کارکوونکو ته ټولو ته السلام علیکم. دا لس کاله کېږي چې زما د ماما زوی ورک دی چې نعمت الله په نامه نومېږي، چې هر یو څه د دغه معلومات کېږي پر دغه شمېره دې زنګ را ته ووهي 0908 4415 1. السلام علیکم.
السلام علیکم حمد الله زابل ورس خبر کوم. ما یو ماما دی د نومیې شغاسي دی او پلار نومیې متحجان دی. 5 کاله کېږي چې زموږ څخه نه ضایع کړ شوی دی او که هر چا پیدا کوي د جایزې خاوند هم کېږي پر دغه نمبر دې ماته ووایي 0408 2 9 2 5. د ټلیفون شمېره یار بیا وایم 0408 2 9 5.
ایمان عالم خان دا د غزنی ولایت د مکور ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورک ده د اولیا په نامه باندې دا یو کال کې چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د اولیا په نامه باندې هر څوک د اولیا په معلومات لري موږ سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو 0 8 7 8 1 5. بل شمېره ده 0 4 4 4 6 3 3. د توجه نه مو نړۍ مننه. زنده باد د ازادي راډیو.
بریا السلام علیکم. زه محمد لطیم باوري هم د هلمند ولایت د کرکاستان څخه خبرې کوم. زما یو د احمد زوی ورک دی، نوم یې شیر احمد دی. که هر څه کار مسلمان ورور پار مړم نو پتی چې ما زنګ ووهي 0508 4415 1. د ټېلیفون شمېره یو ځل بیا وه 0508 4415 1. وسلام.
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه ندعلي ممکن زما کچ محمد نومېږي. یو کال کېږي چې د کوره نه اداره کوي نه د ژوند نه د مرګ درښت. هر شخص د ده په اړه درخت لري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي که چېرې دی په خپله زما دغه اوري 0 8 0 1 1 6 2 0 3. نمبر بیا یو ځل تکراروم 0 8 0 1 1 6 8.
السلام علیکم. زما یو ورور دی عبدالصمد نومېږي، تقریبا 18 کاله عمر لري چې دا 15 ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته نادرکه شوی دی. که دی په خپله دا اعلان کوي هم په دغه شمېره دې زنګ ووهي. که بل چا ته معلوم یا په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 8 1 1 3 5 1 1. یوه شماره بله دی 0 8 1 1 3 5 1 1. نو که هر چا په دې اړه معلومات درلودی یا پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره دې زنګ را ته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دي د کوره نه درکه شوی دی که شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم.
زه شهدالله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا 15 کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی. د لوی اختر نه 3 ورځې مخکې بې درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي 0 8 1 5 5 5 9 9. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 5 5 5 9 9.
یو دوری کی اعلان مجھے حلق چی دور سکال عمر لری نمی اختیار محمد دادلار نمی فضل حق دورور نمی ولی محمد داد بلورور نمی علی محمد بلورور نمی داد محمد کندهار ولسوالی شاولی کوت خریه که غطو د وسیدن کو ځای لشکرګا شهر د دالی د مرضی درایي هر سره کې معلومات لري د خپل هوري په داش مې رو سره دی زنګ وي 0 3 8 7 5 2 0 2 0 8 1 1 بل شمیره د 0 8 2 5 5 0 1 1 هر توی که معلومات لری اده اخفل آوری پا داشت می رو سر دین مر سر تماس ونیسی
پیغام داده چه دغز محرور شادی نیجی زیادر شکور خبر کنم یارلس سوارلس کالب شاهد کیجی چه ده بولان ده دشت منتکی سنا درکسه ویدی ما ار ورور تا چه پا دغا اقل معلوماتی و چه حسادی مشکلی درودی تیمور سے معلومات را کی 2,00,000 روپیه جایزه ده داغه ده تلیفون لمبار ده 0-3-3-0-3-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-
دواله کر پیه جایزه ده خدای پامان هو سلام هو سلام
مدا در 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 کوم کوم دم خدای سلامونه و مزه واکا زید شه د حضرت پنامر دی د تلور کال کیریش د کورسنه درک سو دی ک د په حق لبن چاته معلومات دی د اسماعیل لازید او د حضرت پنامر دی ک د په حق چاته معلومات دی په دغه شمیره د منګ زنګ وو کی سپر و سپر شپار شپار او درې اتات څلور درې از ما ګران وو او ردم څه چې دا چې دا ناکه مو د جوړی چاته ژوندونه نه وو یا بل ګټه ما دا د ریډیو کوم څه دا او کار ردم سره ما دا وکړ چې پنځه ژ رنگونه په حساب راړه او له ناکه دروازه او دا مسلمانان نه ناکه مو د جوړ نه زیری وسلام
دا صدلا د فراد ولایت د بکواد ول اسوالی ته خبره کوم موږ یو لک د تنزل شکایت نظر کړی د ولجان په نامه د خپل نظر زوی دی د عبدالمجید کم د سید دی د فراد ولایت د بکواد ول اسوالی دی کچيري از ما ځغوري از د پاتره څو خبر دی او دغه نمبر ته ځنګ وای شپر و شپر اتر پز نه درې دوا څلو درې بل نمبر شپر و شپر شپز نه یو کنزه درې شپر کنزه بل نمبر شپر و شپر څلور و نه اته څلور دو نه دا یو ځل نمبر شپر و شپر اته شپز نه درې دو څلور درې
السلام علیکم ورور از د کابل ولایت کا هو دو کابل ولایت نه غیږم نه پنځ کمپنی لیست مینا زمایا او زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نظر کښوای مصطفی نمیږي ولاد محمد طاووس ولایت کابل د ولسوالی پغمان د قریه نچاک ده د ټلیفون شماره 0788 34 47 34 47.
اکرام الله باندې ګرهار نه علي جنې ولې دا زما او د ترګې د درې میاشتې کې چې له کور نه درا کوي کچا سره پاتې ما چې دم دې شمیرې اړې کوي چې په کوم شهر نه دا چې پر وسا هوا وسا وته تر وسا او جار نه کچا سره معلومات ما چې کوم دې شمیرې اړې کوي چې په کوم شهر یو ځل بیا اعلان هم چې پر وسا هوا وسا وته تر وسا او جار نه کچا سره معلومات خپل شرني دي ورلاته کې ډېر مننه
ما دا از انګان مغاولی دی د باباجی د وزیر څخه ولا څه خبره کوم زما یو ورور دی ګپجب ګونګای دی دا ولا چې پی دی نظر کړی ارته مسلمان وو ته معلومات او تاریخ پتا کې میرا ځنګ اتو چه پر وا چه پر شپار ات دریا تینځه بیا ات بیا شپار بیا ات بیا خپل ټلیفون سره یې لاله
سپر سپر و سپر سپر اتا دریا بینده اتا شیفر اتا اخبر کرنی در لاته کتار که رو تا معلومات چیزی پرشه پر گونگه ایدی پتا داشت تلیفون شیخ دیدنگا پیگور سلام
یو نفر دی چشنی سرگی دی نفرسن ایالت دی کابل ولایت دی کتا پتات دی مرتوی دی پا هلمن کی دی هلمن پا شمالی و لسالی خاروالی کی دلتا مشاخ کرده دی دا هر چاچوی پا دی اشمیری دی جنگو هی لغردان ایالت دی شنی سرگی دی پت پیشتانی دی بیر وقتی دی کور راغلی دی زمور سرا پا پوسا کی را سرا و چی سوی دی ورس مخارو که دبت کلی دی شمیرا دی سپر و سپر و اتا شپار سگری و اتا داغا پیغام دی چه هر د هر چاوی په دې غشمیرې دی اړیکو چې شپېره بیا یو ځل بیا سپر و سپر و اته شپږ سپر درې و